نسبت به نیاز ناتو و غرب به پشتیبانی او.
و با مرور بر روزنامه‌های غربی این مجله خبری ما با پایان میرسد و در یک ساعت دیگر نوری آس نوری میزبان شماست. خوش آمدین آقای نوری.
جاوید نعیمی تاسو ستوری مشهدی
آزادی
د ازادي رادیو مننه. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر انه بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او د امریکا ترمنځ د وروستي رامنځته شوی کړکیچ د راکمولو د هڅو په اړه راپور لرو. د غرض د ګرجستان د روانو سیاسي حالاتو په اړه هم په خبرونه کې مطلب لرو. خو مخکې د دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، رضوان مراد سړیو ته راغلی او د سات مهم خبرونه اوروي.
افغان او امریکایي چارواکي هڅه کوي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ورسته کړکیچ کم کړي. د متحده ایالاتو د خزانه چارواکي وایي د طالبانو د مالی منابعو د منځوړلو لپاره خپل نور کارکونکي افغانستان ته استوي. نړیواله ټولنې په قرغیزستان کې د پورته شوې سیاسي شخړې او تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او لوټلو خوای د زغم غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر ویان پرون هغه رپورټونه رد کړل چې وایي ولسمشر کرزي خبرداری ورکړی چې کله دې ملاتړ یې پر د فشارونو ته دوام ورکړي دی بل طالبانو سره لاس یو کړي. خبری رسنیو د ولسمشر کرزي د دې څرګندونو په اړه چې د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره کړی وي، د افغانستان د حکومت د نړیوالو ملاتړو په تیره د امریکا سخت عکس العمل راوپارو. خو وحید عمر پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د کرزي حکومت د دغه رپورټونو په خپرېدو سخت ټکان وخوړ او نه پوهېږي چې هغه له کومې منبع ورکړ شوی دی. هغه زیاته کړه د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد او د هغو کسانو په مقابل کې جګړه کوي چې د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. بلور ته د امریکا حکومت هم هڅه کړې چې د افغان ولسمشر او سپینې ماڼۍ ترمنځ کړکیچ کم کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې واشنگټن ته به د ولسمشر کرزي سفر د پلان سره سم ترسره شي. د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکی وایي چې دا وزارت افغانستان ته نور کارکونکي استوي ترڅو هغه مالی شبکې له منځه یوسي چې وسلوالو طالبانو ته په دې هیواد کې مالی مرستې برابروي. د تروریزم او د مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه د وزارت مرستیال ډیوډ کوهن پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبان د ده په وینا د افرادو د جذبولو د روزنې د چارو په ملکي وګړو د وشونکو حملو او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د سخت مقاومت د دوام لپاره د پام وړ منابع په لاس کې لري. په اوس وخت کې د دې وزارت سبانې لس کارکوونکي په افغانستان کې فعالیت کوي او د اسوشیټډ پریس اژانس د رپورټ له مخې دا نه ده روښانه چې دغه وزارت به څومره نور کارکوونکي د هیواد ته واستوي چې د وسلوالو طالبانو د مالي منابعو د شبکو د منځه وړلو او د تورو پیسو د سپینولو د فعالیتونو د مخنیوي په لاره په هڅو کې برخه واخلي. ګورجستان غواړي افغانستان ته 1.5 نور سرتیری ولیږي. دا سرتیری به د افغانستان په جنوب کې د امریکا له پلي سمندري ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې برخه واخلي. د ګورجستان دفاع وزارت پر نوویل چې دغه نوي ځواکونه یو 15 کسیزه ډله له مخکې افغانستان ته رسیدلې او پاتې به د روان میلادي میاشتې تر نیمایي پورې په دریو ډلو کې د هیواد ته ورسیږي. د دفاع وزارت وویل دغه نوي ځواکونه به په هلمند کې ځای پر ځای شي. په اوس وخت کې د ګرجستان شاوخوا 170 سرتیري په دې هیواد کې د فرانسوي ځواکونو تر قوماندې لاندې فعالیت کوي. دغه ځواکونه د تیر کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته استول شوي دي. د برېټانیا د دفاع وزارت وایي چې یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت وویل دغه سرتیری د دې ولایت په نادری ولسوالۍ کې له طالبانو سره په نښته کې وژل شو. برېټانیا په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیری لري چې ډېر یې په هلمند کې ځای پر ځای دي. له 2000 لومړي کال راهیسې چې د هیواد افغانستان ته ځواکونه لیږلي، د دغه نوي سرتیری په وژل کېدو سره د وژل شوو برېټانوي سرتیرو شمېر 201 اتیا ته رسیږي. دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي په قرغیزستان کې د ورستیو شخړو پر مهال چې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره چانو ترمنځ شوي اوختې مرګ شوبلې د ټټکان ورکړی دی. بان کی مون چې په دې ورستیو کې له منځنۍ آسیا کتنه کړې ده، په قرغیزستان کې د پورته شوې شخړې د حل لپاره د خبرو اترو غوښتنه کړې او له قرغیز مشرانو یې غوښتي چې د لا زیاتې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره دې له زغم کار واخلي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت ویلي د تېرې ورځې په شخړو کې 40 تنه وژل شوي دي. د روسیې صدراعظم ولادیمیر پوتین هم په قرغیزستان کې تاوتریخوالی پړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده او له ټولو خوا یې د تحمل غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په ګرجستان کې روان په قرغیزستان کې روان وضعیت څاري او پر ټولو ډلو یې غږ کړی چې له زغم کار واخلي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال دیمتری میدویدف نن د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د اټومي وسلو د منځ وړلو په اړه نوې تړون لاسلیک کړي. د دغه تړون پر اساس به د دواړو هیوادونو اټومي سلاکوټونو څخه سلګونه وسلې کمې شي. د نوي ستارت په نامه دغه تړون به چې د اټومي وسلو د کمولو د پخواني سټارت یو تړون چې په تېر ډسمبر میاشت کې موده پای ته ورسېده ځای ونیسي. ټاکل شوی چې دا تړون د چک جمهوریت د ولسمشر په ماڼۍ کې لاسلیک شي. ولسمشر اوباما ژمنه کړې چې له اټومي وسلو څخه د پاک نړۍ لپاره به هڅې وکړي او د روسي جمهور رئیس دیمتری میدویدف په پراګ کې د چک له ولسمشر سره کتنې وروسته وویل دا تړون به په راتلونکي کې له اټومي وسلو څخه د پاک نړۍ په رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. روسیې او امریکا له څو میاشتو راهیسې په دې اړه ستونزمنې خبرې درلودې او دواړو هیوادونو په پای کې موافقه وکړه چې تر راتلونکو اوو کلونو پورې به هر یو خپل 1550 اټومي سروکي له منځه وړي. امریکا او روسیې دواړه د نړۍ 95% اټومي وسلې په لاس کې لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. امریکای چارواکي وایي په یو مسافروونکو الوتکه کې د هغې پیښې په اړه تحقیقات کوي چې د رپورټونو له مخې یو سړی چې ویل کېږي د قطر تبه دی خپلو بوټانو ته د اور ورته کولو هڅه وکړه. راپورونه وایي دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د یونایټډ هوایي کرښو په هغې الوتکه کې شوې چې له واشنګټن څخه د دنویر په لور د پرواز په حالت کې وه. د رپورټونو له مخې الوتکه په سلامتۍ سره د دنویر په هوایي ډګر کوزه شوې او امنیتي ځواکونه ترې راتاو شوي دي. د ایران د پارلمان محافظه کار غړو د ولسمشر محمود احمدی نژاد پر لومړی مرستیال د مالی فساد تور لګولې او د هغه د نیولو غوښتنه کړې ده. پر رضا رحیمی د پارلمان د غړو دا تور د ایران د محافظه کارانو او ولسمشر تنیزی سخت دریزو ترمنځ د کړکیچ تازه لړۍ ده. د ایران مرستیال ولسمشر محمد رضا رحیمی بیا د پارلمان د غړو دا تور رد کړی دی. په پارلمان کې مخکښ محافظه کار الیاس نادران مرستیال ولسمشر رحیمی د فاسد حلقې مشر بللی دی. د رپورټونو پر اساس د پارلمان نور غړو د احمدی نژاد د لومړي مرستیال د محاکمې غوښتنه وکړه. او اروپای ټولنه هیله څرګندوي چې پراتون کې جون میاشت کې بعد د بوسنیایانو لپاره د ویزې شرط لری کړي. دا خبره د هسپانیې د بارنوی چر وزیر له سرایو څخه د کتنې پر مهال کړې ده. میګل میراتونس چې هیواد د اروپای ټولنې دوري ریاست پر غاړه لري ویل هغه هیله لري چې په دې اړه به په جون کې د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو له سرمشریزي چې ټاکل شوې په سرایو کې جوړه شي وروسته اعلان وشي. نو تر دې مهاله له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب راغونډ شوي دي. د افغانستان او امریکا متحده ایالاتونو حکومتونو پرون هڅه وکړه چې د دواړو لورو ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ راکم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دو لوړ پوړو چارواکو د استعفا او د عواملو په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره وایي صلاحیتونه زیات شوي او د فساد د مخنیوي په برخه کې به چټک ګامونه اوچت کړي. د قرغیزستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه راپور لرو. د پاکستان د اټومي وسلو د ساتلو پر سر د راپورته شوی اندېښنو په باب هم یو مطلب در اورو. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې البته په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام ځای شوی. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د ولسمشر ویان پرون په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې هغه راپورونه رد کړل چې وایي ولسمشر کرزي خبرداری ورکړی چې لویدیز ملاتړي پر د فشارونو ته دوام ورکړي، دی به له طالبانو سره لاس یو کړي. دغه راز وحید عمر په دې خبري کانفرانس کې وویل چې د امریکا د افغانستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې د افغانستان او د امریکا ترمنځ ستراتیژیکو اړیکو او د نړیوالې ټولنې له همکاریو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د امریکا متحده ایالاتو وایي له افغان ولسمشر سره له اختلافاتو سره سره به بیا هم د لویدیز د اندېښنو د کمولو په خاطر په دې هیواد کې خپل جوړوونکي کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون په یوې خبري غونډه کې په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي. تفصیلي د رضوان مراد په راپور کې
افغان دولت او متحده ایالاتو هڅه کړې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې پورته شوی کړکېچ راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی پرون ویل واشنگټن ته به په راتلونکي میاشت کې د ولسمشر حامد کرزي سفر له پلان سره سم ترسره شي او په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې راپورونه ویل سپینه ماڼۍ امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر پر لغوه کولو غور کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وین زیاته کړه له حامد کرزي سره د واشنگټن د اختلافاتو سره سره به امریکا خپل جوړونکو هڅو ته دوام ورکړي. تیره اونۍ وروسته له هغې چې حامد کرزي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لویدیز هیوادونه د درغلیو په کولو تورن کړل، د افغان دولت او لویدیز متحدانو ترمنځ یې لفظي شخړه راوپارېده. رویټرز خبری آژانس وایي واشنگټن د کرزي د څرګندونو په وړاندې خپل ناراضیت وښود او کاناډا هم د چهارشنبې په ورځ پرې انتقاد وکړ. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر ویل د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې په بشپړه توګه د منلو وړ نه دي. نوموړي ویل زموږ نارینه او ښځو په افغانستان کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی څو د دغې هیواد له خلکو سره مرسته وکړي او د طالبانو پر وړاندې وجنګېږي. کاناډا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 2300 سرتیری لري او تر اوسه پورې 140 عسكر له طالبانو سره په جګړو او چاودنو کې وژل شوی دي. بلور ته د افغان ولسمشر ویان وحید عمر تیره ورځ ویل د حامد کرزي د څرګندونو هدف هغه افراد ول چې د هغه په وینا په انتخاباتو کې درغلی کړی دي، نه کوم مشخص هیوادونه. د جمهور ریاست ویان ویل پر کوم اشخاصو چې ولسمشر کرزي د درغلیو او لاسوهنو تورونه لګولي ضروري نه ده چې هغوی د کوم هیواد او یا سازمان استازیتوب وکړي.
و امریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین وی امریکا به د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره له اختلافاتو سره سره جوړونکو کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان وحید عمر د غرض په کابل کې په یوه خبری کانفرنس کې هڅه وکړه چې د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې د وروستۍ څرګندونو اهمیت راکم کړي. هغه وویل د ولسمشر کرزي څرګندونې د افغانستان او د امریکا ترمنځ ستراتیژیک اړیکو او د غرض د نړیوال ټولنې له همکارۍ سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د افغانستان د ولسمشر ویان د غرض په دې خبری کانفرنس کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر او د دې کمیسیون د انشاء د رئیس د استعفا خبره هم اعلان کړه. د ولسمشر کیان د ولسمشر کرزي وبخي ویاند وحید عمر ویل چې د دواړو مشرانو استعفاوي ښاغلي کرزي منلې دي. اسمت سروان د ښاغلیو عزیز الله لودین او د داود علي نجفي د استعفا او د علت په اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سید اعظم سره مرکه کړې. ښاغلی سید اعظم د ولسمشرۍ د لومړیو انتخاباتو په وخت کې د انتخاباتو د کمیسیون ویاندو.
ستاسو په نظر د دې استعفا شاته کوم عوامل کېدای شي؟ فکر کوي چې آیا دا به د کوم فشار په نتیجه وي او کنه دوی به په خپله خوښه دا کار کړی وي؟
زه فکر نه کوم چې دوی په خپله خوښه دا کار کړی ولې په دې چې خپله ولسمشر څو ورځې مخکې چې د انتخاباتو کمیسیون ته څخه لیدنه کوله په ډېرو ښکارات کو کې ویل چې دوی تر فشار لاندې دي، کمیسیون تر فشار لاندې دي چې دلته باید تغییرات راشي. نو زه فکر کوم چې دا د فشار کې دا چې د مالی لحاظ چې نړیوال دي ته بس په نور کې فن دور کې د نړیوال د خاصه به هم وو او د دې ترڅنګ په داخل کې کله چې تاکونې لا روانې وي د تاکونو مخ کې د تاکونو په ورځ او د تاکونو وروسته د دینو کاندیدانو ولسمشرۍ ته د دینو کاندیدانو او د غو د پلویان د خاصه د انتخاباتو د کمیسیون مشرتابه او د دې ترڅنګ د دې کمیسیون د دانشا مشرتابه په دې باندې تورن و چې ګڼي د وسنی ولسمشر ښاغلي کرزي په نفکار کې او د ځنګړو نظریاتو د ځنګړو ګوندونو استازیتوب کوي. زه فکر کوم چې دا ټول فشارونه لا سره ورکړي دي او نتیجه کې نن دغه ښاغلو خپل استعفا وړاندې کړی ده.
نړیوال د فشارونو یو نمونه تاسو یاد کړئ، یو لیکن په داخل کې په څه ډول په ښاغلي کرزي د فشار راوړل کېدای شي چې د انتخاباتو د کمیسیون مقامات استعفا ته مجبور کړي؟
څه تاسو وګورئ اوس افغانستان کې مدني ټولنې تر ډېر ځایه پورې وعده کړې ده. د مطبوعاتو د لارې افغاني مطبوعات دلته وڅارو په څرګنده لیدل کېږي چې هغه کسان چې د ښاغلي رئیس جمهور په سره په سیالۍ کې ولاړو هغوی او د هغوی پلویان په وار وار سره په هر ځای کې د هرې وسیلې څخه په استفاده دا خبره کوي چې ګڼي دا کمیسیون غیر مستقل دی، رهبری چې د یو خاص شخص او د یو خاص دلی پلوي کوي. او د دې تر څنګ په ولسی جرګه کې ځینی استازي دي چې هغو دا غوښتنه کوله چې حتی د انتخاباتو د مستقل کمیسیون غړي دي هم د تایید رایه د ولسی جرګې سره واخلي، لکه د سترې محکمې غړي چې اخی او یا د ملي امنیت ریاست چې اخی، تر څو چې د ولسمشر خپل نفوذ پر دې کمیسیون کم کړی وي او یو ډول فشار راوړي.
نو تاسو فکر کوئ چې ولسمشر به دا خبره ومني چې که نوي کسان د دغو په ځای ټاکي، د هغوی لپاره به د ولسي جرګې د اعتماد رایه واخلي؟
په اساسي قانون کې خدا خبره نشته چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي دي د ولسی جرګې څخه رایه واخلي. ولې دا مخکنی سوال په جواب کې ما دا ویل چې اته ځینو دا غوښتنه هم کوله چې د قانون خلاف خبره وه، یعنی د فشار په توګه چې وشي. ولې دا شی فکر کوم چې نه ولسمشر یې غوښتنه کوي او نه په قانون کې وجود لري او نه قانوني
ولسمشر دي. مخالفینو د خپل سیاسي مخالفینو دا غوښتنه ونه مني، فکر نه کوي چې جنجال به بیا هم د نورو کسانو په شکل سره که نور هم د لودین او د نجفي په ځای بل څوک وټاکل شي، بیا به هم همدا جنجال دوام پیدا کړي؟
لږ تر لږه د لنډ وخت لپاره فکر کوم دا غږونه به یو څه چپ سي، په دې خاطر چې کېدای شي نوي کسان معرفي سي او د نوي کسانو په هکله د غو د غو د چاچلان او د کاکرین په هکله تر غو چې عکس العملونه رامنځته کیږي او یا د غو په هکله نظریات سره ټولیږي، زه فکر کوم یو څه وخت به واخلي. ولې بله شکه نوي کسان چې معرفي کیږي هغه به د ولسمشر د خاصخي او د فرمان په اساس وي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس عزیز الله لودین او د دې کمیسیون د دارالانشا د مشر داود علي نجفي د استعفا او د عواملو په اړه د سیاسي چارو له کارپو سید اعظم سره مرکه وه. دغه دوو مشرانو په داسې حال کې استعفای ورکړې چې نړیوال ټولنې له یوې مودې راهیسې پر افغان دولت فشارونه زیات کړي، څو په دې کمیسیون کې چې تر ډېره حده د ولسمشر کرزي په ملاتړ تورن شوی دی لازم اصلاحات راولي. له یوې لنډې دمې وروسته د افغانستان او د امریکا ترمنځ د وروستي راپورته شوي کړکېچ په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې ډېری مطالبې پر همدې موضوع خپرې کړي دي.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشر کرزي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ او د دې کړکېچ د عواقبو په اړه تبصرې خپرې کړې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په دې اړه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر اوسه پورې د امریکا د دښمنانو د خپلولو په برخه کې خپل هنر نه دی ښودلی، خو په دې اړه یې خپل استعداد په ډاګه کړ چې څه ډول یو دوست پر دښمن بدل کړي. ورځپاڼه زیاتوي له حامد کرزي سره د اوباما له لیدو وروسته امریکایي چارواکو دا خبره پټه نه کړه چې ګواګي دوی افغان ولسمشر ته درس ورکړ چې په څه ډول د خپل هیواد چارې پر مخ یوسي. د ورسپانې په باور دا ډول سرګندونې د افغانستان د ولسمشر لپاره سپکاوی ګڼل کیږي او د دې سبب شوی دی چې په وړاندې سخت عکس العمل وخی. وال سټریټ جورنال ورسپانې لیکي کله چې تاسو په یوې جګړې کې شاملېږئ خپل متحدان په غېږ کې نیسئ، او په ښکاره د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي په څیر د یو شخصیت د سپکولو له لارې هغه همکارۍ ته مجبوره کوئ. دا د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل دی. ورسپانه لیکي دې ډول چلن ولسمشر کرزی په قاره غوسه کړ او د دې سبب شو چې دی له خپل ځانه زیات خپلواکي وخی. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي په داسې یو حالت کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشر کرزی ترمنځ کافي کړکېچ رامنځته شوی، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پخواني مرستیال پیټر ګالبریت سرګندونې ګټورې نه بلکې نورې هم لمسوونکې وې. ګالبریت ادا کړی چې ښاغلی کرزی نه یوازې دا چې په فساد کې لاس لري، په مخدره موادو باندې هم روږدی دی. د ورځپاڼې په وینا ښاغلی ګالبریت د خپلې دې ادا د ثبوت لپاره هیڅ ډول سند نه وړاندې کوي، او حتی د سپینې ماڼۍ چارواکو هم ویلي چې هیڅ داسې سند نشته چې ولسمشر کرزی د مخدره مواد استعمال کړي او یا دې په اداري فساد کې لاس ولري. ورسپانه زیاتوي د ښاغلي ګالبریت دا څرګندونې په دغسې یو حالت کې د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته نه کوي بلکې نور هم په اور تیل شیندي. د ورسپانه وړاندې وایي په افغانستان کې هدف له دوستانو او متحدینو سره د همکارۍ له لارې ترلاسه کیدی شي، او ولسمشر حامد کرزی په دې سیمه کې د امریکا متحد دی. خو ستا پختنه راپورته کیږي چې وسنوي شرایطو ته په پام سره به کرزی بیا له امریکا سره همکاري ته حاضر شي. باستون ګلوب رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د فساد له منځه وړلو لپاره د ولسمشر کرزی پر حکومت د امریکا فشارونه په دې هیواد کې چې امریکا او ملګري د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره له مالي او انساني پلوه ډېره پانګه اچونه کوي د وضعیت د ښه کېدو لپاره یو ګام دی. د ورځپاڼې په وینا که د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد او نورو نیمګړتیا او ستونزې هوارې شي په حقیقت کې دا پخپله د دې حکومت اعتبار زیاتوي او د افغانستان حکومت ته په کار نه ده چې د امریکا د دغو فشارونو په وړاندې سخت عکس العمل وښيي. باستون ګلوب وړاندې لیکي د امریکا د ادارې او د کرزي ترمنځ دا ډول ښکاره اختلافات د طالبانو په ګټه تمامیږي او هغوی له دا ډول وضعیت نه د ځان په ګټه کار اخلي. ورسپانه وړاندیز کوي د امریکا ولسمشر بارک اوباما چې کله د مې په 12 نیټه له ښاغلي کرزي سره ګوري یوه مسله باید روښانه کړي او هغه دا چې په افغانستان کې د لټولو هڅو هدف دا دی چې طالبان بیا پرې نږدي چې واک ته ورسیږي، د افغانستان حکومت په یو سم حکومت بدل شي او ولسمشر کرزی دا درک کړي چې دی د ناټو او لویدیز ملاتړ ته تر ټولو زیاته اړتیا لري، نه ناټو او لویدیز د ملاتړ ته.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یوه مسله چې ویل کېږي د افغانستان د ولسمشر او لویدیز په تېره بیا د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اختلاف وړ موضوع ده. په افغانستان کې د اداري فساد مسله ده چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم کابل ته په وروستي سفر کې یو ځل بیا پرې ټینګار وکړ او له ولسمشر کرزی څخه یې وغوښتل چې په ادارو کې د فساد مخه ونیسي. بل لور ته په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د دې ادارې کاري صلاحیتونه د ولسمشر د فرمان له مخې زیات شوي او د فساد د مخنیوي په برخه کې به چټک ګامونه اوچت کړي. د دې ادارې مشر پرون په کابل کې له لوی څارنوال سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د دې ادارې د صلاحیتونو د زیاتوالي په برخه کې د ولسمشر فرمان ولس مادې لري چې په عملي کې دوی ډېر ټینګار شوی دی. په عین حال کې لوی څارنوال وایي لوی څارنوالۍ به د فساد د مخنیوي په برخه کې د فساد په وړاندې د مبارزې له ادارې سره هر اړخیزه مرسته وکړي. په دې اړه نور له کابله زموږ د همکار راپور کې.
په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې ډېر ژر به د افغان او بهرنیو متخصصینو یو ګډه کمیټه جوړه شي څو په دې هیواد کې د فساد په وړاندې د مبارزې چارې په ټینګه وڅاري. د فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې رئیس محمد یاسین عثماني د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان له لوی سرنوال سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دا کمیټه د جمهور رئیس د هغه فرمان پر اساس جوړیږي چې په کې د دې ادارې صلاحیتونه زیات او څرګند شوي دي. ښاغلی عثماني وویل چې دا کمیټه به په هرو شپږو میاشتو کې ولسمشر، ملي شورا او ځینو نورو ادارو ته خپل کاري راپور وړاندې کړي.
کمیټه مکلف است چې در تعیین معیارهای مؤثر انکشاف
کمیټه مسؤلیت ولري چې د ادارو د پراختیایي ګټورو معیارونو په ټاکلو کې همکاري وکړي او په لازم څار او ارزونې سره به په ملي کچه د فساد په وړاندې د مبارزې او د نړیوالې ټولنې او بهرنیو مؤسسو د مرستو په اړه ولسمشر، ملي شورا، نړیوالې ټولنې او خلکو ته په هرو شپږو میاشتو کې راپور وړاندې کړي.
ولسمشر کرزی څه مدمخ کې د یو فرمان په صادرولو سره چې ولس مادي لري د فساد په وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کولو د سار د عالی ادارې صلاحیتونه تشریح او زیات کړل. د دې ادارې رئیس محمد یاسین عثماني وویل چې د دې فرمان پر اساس به د دولتي ادارو ترڅنګ په دې هیواد کې بهرنۍ ادارې هم څارل کیږي او په دې برخه کې باید جدي عمل وشي. په عین حال کې د افغانستان لوی سرنوال محمد اسحاق القوی چې فساد د افغانستان په هر دولتي اداره کې شته چې له عمله خلک پوزې ته راغلي او په ملي او نړیواله سطحې افغان حکومت رنګ بدې کړی دی. ښاغلی الکو څرګنده کړه چې لوی سرنوالۍ به د پولیسو او نورو کشفي ارګانونو ترڅنګ په دې هیواد کې د فساد د مخنیوي په برخه کې د فساد په وړاندې د مبارزې له ادارې سره په ټینګه همکاري وکړي.
د همکاري په ارتباط موږ ته مواد راځي، هغه بیا سرنوال بررسي کوي، تحقیق تکمیلی اتهامنامه جوړوي او دعوا کیږي، محکمې ته قینات ورکول کیږي یا د بیرات یا د الزام فیصله موږ نه کړو. د همکاري به دوام لري. موږ تقریبا د دې لاس ته ګورو.
په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره له نویو اقداماتو څخه په داسې حال کې خبرې کیږي چې د ښاغلي عثماني په خبره په هر دولتي او بهرنۍ اداره کې فساد اخري حد ته رسیدلی او دا د افغان دولت لپاره یو لوی چیلنج او ننګونه ده. ولسمشر کرزی په افغانستان کې د پراخ فساد موجودیت له امله په ملي او نړیواله سطحه تر فشار لاندې دی، خو ژمنه یې کړې چې په دې هېواد کې به فساد له منځه وړي او په دې برخه کې به هیڅ ډول بې پروایي ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې په پایتخت کابل او ولایتونو کې خلک په هره دولتي اداره کې د فساد د موجودیت له امله شکایت کوي او وایي چې د مخنیوي لپاره یې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه جدي اقدام وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
وړاندې په خبرونه کې د قرغزستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه راپور لرو. د قرغزستان د اپوزیسیون مشران وایي جمهور رئیس کورمانبیک باقیف پرون له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو په نتیجه کې له پایتخت بشکک څخه تښتېدلی او د دې هېواد بهرنیو چارو پخوانی وزیر روزا اوتنبایو نوی موقت حکومت جوړ کړی. دغه راز د پاکستان د اټومي وسلو د ساتلو پر سر د راپورته شویو اندېښنو په باب هم یو مطلب لرو. خو اوس به بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه دوام ورکړو. د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یو راپور به راواخلو. پرون د اپریل اوومه او د روغتیا نړیواله ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شوه. په مزار شریف کې هم په دې مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی ته روغتیایي اسانتیاوې په دې وخت کې نه دي برابرې شوې. تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال راپور کې اورئ.
د بلخ ولایت سیاتامه چارواکي وایي د دغه ولایت ټول وګړي سل په سلو کې د روغتیایي خدمتونو څخه برخمن دي. د بلخ ولایت د عامه روغتون مشر ډاکټر میرویس ربی د روغتیا د نړیوال ورځې د لمانځلو په مراسمو کې رسنیو ته وویل چې په دغه ولایت کې یو حوزهي روغتون، شپږ جامع روغتیایي مرکزونه، یو دېرش اساسي روغتیایي مرکزونه، درې دېرش فرعي روغتیایي مرکزونه او نه سوه پنځوس روغتیایي پوستې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د بلخ ولایت د عامه روغتون مشر میرویس ربی خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پاکله وایي.
تمام مردم ولایت بلخ به خدمات
بلخ ولایت ټول وګړي سل په سلو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. خو په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک د اقتصادي ستونزو، د لارې د اوږدوالي او د خلکو د پوهې د کچې د ټیټوالي له امله نشي کولی په اسانۍ سره د روغتیایي خدمتونو څخه برخمن شي. نوموړی زیاتوي چې په روان کال کې به د کلینیکونو د شمېرې د کیفیت د لوړوالي پر ځای د روغتیایي خدمتونو د ښه کیفیت په برخه کې هڅې وکړي. خو د یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په خپلو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي څخه شکایت کوي. چې د شورتپي ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد عمر آغا وایي چې د روغتیایي ستونزو له امله د دوی د کلي پنځه تنه ماشومان سرخکانو وژلي او په لسګونه نور ماشومان په دغه ناروغۍ اخته او ژوند یې د خطر سره مخ دی. او د دې تر څنګ د دغه کلي څلور زره وګړي د نورو روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مثلا ولادي نسایي کې باشه یک مشکلات است.
د اسلام پنجاب په کلي کې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله ډېری میندې د زیږیدنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي او ماشومان یې مري. یوه بله میرمن ماریا چې خپل درې ماشومان یې د مزار شریف روغتون کې بستر کړي دي د درملو د نه رسېدو څخه شکایت کوي.
نوره ما درې مریض مې راایستلي دي، خوار غریبانه یې مریضان مې اوس پراته دي. چې ویې لرو خپل په اولاد به دوا وکړو، چې ویې نه لرو د هغه شفاخانې ته مجبوریت لرو راځو، وزر زارۍ ورته کوو، پیسې نه لرو، ولاړ سي وایخي موږ پیسې نه لرو، دوی کومک نه راسره کوي.
د بلخ ولایت د عامه روغتون مشر میرویس روی وایي چې په دغه ولایت کې اووه دېرش فیصده مېرمنو ته د زیږیدنې پر مهال په کلینیکونو کې شرایط مساعد دي او پاتې نورې په کورونو کې د ماشومانو د زیږیدنې ناروغي ترسره کوي.
په مزار شریف کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړ شوي غونډې راپور مو واورید. دا چې په نیمروز ولایت کې د روغتیا په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي، شرف الدین سنگزی په اړه راپور لري.
په داسې مهال چې د نیمروز مرکز ولسوالیو کې د محل روغتیایي خدمتونو څخه ګڼه خلک برخمن دي او روغتیا په برخه کې بیا رغونه خپل ډول کې دغه ولایت تاریخ کې بې ساري ده. خو بیا هم دغلته د نفوس په تناسب طبي تجهیزات کم او د حکومت نورو مرستو ته اړه شته. دا خبرې د نیمروز د عام روغتیا رئیس ډاکټر نور احمد شیرزاد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. وی ویل
دومره کار چې په دغه پنځه شپږ کال کې په نیمروز کې سوي دي د ساعت په باره کې پنځه سوه کال هم نه دي سوي. موږ په هر ولسوالۍ کې پوخ کلینیک لرو او درې بیسي پروش کال تکمیل سوی دی. یو په خوابگاه کې دی، یو په درنو کې دی او یو هم په بند کمال خان کې.
شیرزاد د کنگ، غورغوري، دلارام، چاربرجک او خاشرود ولسوالیو کې د پخو او اساسي کلینیکونو د جوړښت او د فعالیتونو ویل کوم چې د پواینا روغتیا خدمتونه سیمه کې برابر کړی دي. د نیمروز په مرکز کې یو 523 روغتون هم خدمت باندې بوخده. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال د خپلو خلکو په استازیتوب کړیو کارونو څخه خوښوه خپل احساسات ازادي راډیو ته داسې څرګند کړه.
نیمروز هغه پخوانی رنگ نه لري، دلته عمراني کارونه سوي دي. اکثر ولسوالیو دپاره تقریبا بندونه جوړ سوي دي، هلته کلینیکونه جوړ سوي دي. د خلکو
همداراز د نیمروز ولي ډاکټر غلام دستګیر ازاد خلکو د پوښتنې غبرګون کې چې روغتون یې وړکی د وی ویل مرکزي ادارې ته د یو بل سل بستریز روغتون د جوړښت وړاندیز ورکړی ده، کوم چې عملي چارو باندې د یقیني و. نیمروز د افغانستان دوه ګاونډیو هیوادونه ایران او پاکستان سره د ګډې پولې پښتولي سره د یو سوداګریز مرکز بڼه دا مهال غوره کړې ده، ځکه نو د هغو هیوادونو ګڼ افغان کډوال د بیرته راستنېدو په مهال دلته ژوند غوره کوي. اوسني وګړي مامورین تر 1500 زره زیات اټکلوي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې البته څو ثانیې هم په اوښتې دي. وړاندې په خبرونه کې د قرغزستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه پر راپور سربیره د پاکستان د اټومي وسلو د ساتلو پر سر د راپورته شویو اندېښنو په باب هم یو مطلب دراورو. ساسو د ورکوشو عزیزان د لټې پروګرام هم ځای شوی، خو رضوان مراد ته واور ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکي واوروي.
د افغان ولسمشر ویان پرون هغه رپورټونه رد کړل چې وایي ولسمشر کرزی خبرداري ورکړی چې کله دیز متحدانی پر د فشار ته دوام ورکړي د بل طالبانو سره یو ځای. د امریکا د خزانه وزارت چارواکي وایي چې دا وزارت افغانستان ته نور کارکونکو استوي ترڅو هغه مالی شبکې لمنځه یوسي چې وسلوالو طالبانو ته په دې هیواد کې مالی مرستې برابروي. ګرجستان غواړي افغانستان ته 250 نور سرتیري واستوي. تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال نن د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د اټومي وسلو د منځوړلو په اړه نوې تړون لاسلیک کړي. د قرغیزستان څخه رپورټونه وایي چې دغلته د موقت حکومت مشر وایي چې د هیواد چارې په لاسو کې اغسې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون وایي په قرغیزستان کې د روسیو شخړو پر مهال د پولیسو او حکومت ضد مظاهره چانو ترمنځ اوختي مرګ ژوبلې د تټکان ورکړی. او د ایران د پارلمان محافظه کار غړو د ولسمشر محمود احمد نشاط پر لومړی مرستیال د مالی فساد تور لګولی دی.
زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې هم واورېدل، له قرغزستان څخه رسېدلي راپورونه وایي چې د دې هیواد ولسمشر کورمانبیک باقیف د پرونیو له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو په نتیجه کې له پایتخت څخه تښتېدلی دی او مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومت واک په لاس کې اخیستی دی. د راپورونو له مخې د قرغزستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر روزا اوتنبای و نوی موقت حکومت جوړ کړی دی. دا تحولات په قرغزستان کې د تېرې ورځې له سختو مظاهرو او شخړو وروسته چې پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې رام خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور برابر کړی چې مهمې برخې رضوان مراد اوروي.
په قرغیزستان کې مخالف ګوندونه ادعا کوي چې دغلته حکومت ړنګ شوی او ولسمشر کورمانبیک باقیف له پایتخت بشکیک څخه تښتېدلی دی. په قرغیزستان کې دا تحولات د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ له شخړو چې لږ تر لږه څلوېښت تنه پکې ووژل شول وروسته رامنځته شوي دي. د مخالفو ګوندونو غړي وایي د قرغیزستان په شمال لویدیځ کې د تېرې ورځې له شخړو او مظاهرو راپدېخوا نه ولسمشر باقیف لیدل شوی او نه هم څرګندونې کړې دي او د سیاسي مخالفانو په وینا نوموړی د هیواد بل لوی ښار اوش ته تللی دی. پاینې حلقې صدر اعظم دانیر اوسینوف هم خپله استعفا وړاندې کړې ده. د اپوزیشن مشر تیمر ساریف ویل په بشکیک کې د بهرنیو چارو د پخواني وزیر روسا اوتنبایو په مشرۍ نوی حکومت تشکیل شوی دی. د ازادي راډیو د قرغیزي څنګه د رپورت لمخې د اپوزیشن مشر د چهارشنبه په شپه پر دولتي ټلویزیون څرګند شو چې خلکو ته یقیني کړي چې ولست حکومت چارې په لاسو کې اخیستي دي. د راپورونو لمخې په قرغیزستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د دغه هیواد له یو شمېر برخو څخه د شوکو او غلاو رپورټونه هم رسیدلي دي. دا دراماتیک تحولات له هغو سختو شخړو او پراخو مظاهرو یوه ورځ وروسته رامنځته کیږي چې د پولیسو او قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ د قرغیزستان د ولسمشرۍ د ماڼۍ مخته ترسره شول. راپورونه وایي کله چې پرون مظاهره کوونکو دولتي تلویزیون په کنټرول کې واخیست، د اپوزیشن مشر د تلویزیون له لارې پر حکومت د واک پرېښودو غږ وکړ. د قرغیزستان د روغتیا وزارت وایي په پرونیو شخړو کې 40 تنه وژل شوي، خو مخالف ګوندونه وایي تر 100 زیات کسان مړه شوي دي. د اپوزیشن مشر ویلي ټول سیاسي بندیان چې د مظاهرو له پیل مخکې نیول شوي وو خوشې کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي هغه ته په قرغیزستان کې وروستۍ تاوتریخوالي ټکان ورکړی، او بلخوا په واشنگټن کې د بهرنیو چارو د وزارت وین ویل امریکا وضعیت څاري او هیواد یې د قرغیزستان له خلکو سره ولاړ دی. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر او د روسیې صدر اعظم په قرغیزستان کې د وروستۍ تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دواړو د وضعیت د آراموالي غوښتنه کړې ده.
و امر لیدل چې د قرغیزستان د اپوزیشن مشران وای جمهور رئیس کورمانبیګ باقیف له پایتخت بشکک څخه تښتېدلی او د هیواد بهرنیو چارو پخوانی وزیر روزا اوتنبایوا نوی موقت جوړ حکومت جوړ کړی دی. وروسته له هغه چې چارواکو په بشکک کې د حکومت ضد قهرجنو مظاهرو له وجې د بشکک په شمال کې د ماناس د هوایي اډې فعالیت په موقت ډول وځنډاوه، د امریکا د پوځي الوتکو الوتنې هم په موقت ډول ځنډېدلې دي. امریکا د ماناس له هوایی اډې څخه په افغانستان کې تروریزم ضد جګړې لپاره ډیر کار اخلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او سم راځو د افغانستان د گاون د پاکستان د اټومي وسلو د ساتلو پر سر د راپورته شوی اندېښنو په باب یو مطلب ته. تیر کال کله چې طالبان د پاکستان د پایتخت اسلام آباد 100 کیلومتر ته نږدې شول، په درسته نړۍ کې د پاکستان د اتم بمونو په باب اندېښنې پیدا شوې. په زرګونو پاکستانی پوځیان د پایتخت د ساتنې لپاره راووتل او طالبان یې په شا وتنبول، خو اوس اندېښنه له دې درکه زیاته شوې چې یوازې سخت دریځې ډلې د پاکستان د اټومي تاسیساتو لپاره خطرناک نه دي، بلکې د پاکستان د پوځ یو شمېر صاحب منصبان هم له سخت دریځو سره نږدې اړیکې لري چې خطر زیږولی شي. په دې اړه د جرمني د ډی پی ای خبري آژانس د راپور جزئیات عصمت سروان راوړوي.
په ډیر او سواد کې د طالبانو پر ضد د تیر کال په عملیاتو کې د پاکستان حکومت غوښتل چې خپل زور وشي، څو په دې ډول د طالبانو لاسته د اتمي وسلې د رسیدو په باب اندېښنې ختمې کړي. خو د جرمني خبري آژانس په وینا اوس اندېښنه داره چې د پاکستان په پوځي ادارو کې دننه په تیره بیا په پوځ کې داسې کسان شته چې په 1980 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې قصدن افراطي عقایدو ته وهڅول شول. پرویز هودباهی چې د پاکستان یو مهم اتمی فزیک پوه دی، وایي چې دوی پوهیږي چې د پاکستان په پوځ کې دننه داسې یاغي کسان شته چې د خپلو همکارانو د قتل دسیسې جوړې کړي او عملي کړي دي، او که دې یاغي او سرکشه کسانو د پاکستان اتمی سیستم ته نفوذ کړی وي، دا کار به لوی خطر وزېږوي. د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ د واشنگټن په غونډه کې به د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د نړۍ د 22 هیوادونو د مشرانو په منځ کې شامل وي. له هغه سره به د سخت دریځو لاسته د پاکستان د اتمي وسلو د رسیدو په خطرونو خبرې وشي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د دوی اتمي وسله د بل هر اتمي هیواد د وسلو په شان خوندي او ساتلې ده. د پاکستان د یوې نوې ستراتیژۍ پر اساس یو 10,000 کسیزه فرقه جوړیږي چې هغه ځایونه وساتي چې د پاکستان اتمي وسله پکې ساتل کیږي. له 2000 لومړي عیسوي کال څخه تر اوسه پورې امریکا له پاکستان سره د 100 میلیون ډالرو مرسته کړې ده چې خپل اتمي وسله پرې خوندې کړي. پاکستان ته ویل شوی چې خپل اتمي وسله د پرزو په شکل په برقي سیفونو کې وساتي، خو بل شکه د پاکستان د اتمي وسلې امنیت تر ډیره د هغې له ساتونکو سره اړه لري. پخوا د پاکستان د اتمی بم د پلار عبدالقادر خان په قضیه کې څرګنده شو چې په دې برخه کې ستونزې شته او د پاکستان اتمی اسرار افشا شوي دي. له هغه وخت وروسته پاکستان ادعا کوي چې د خپلې اتمی وسلې د ساتنې لپاره جدي میکانیزم جوړ کړی دی چې په دې میکانیزم کې د کارکوونکو او مسؤلانو د روحي حالت څارنه هم شامل ده. له بلې خوا پاکستان په داخل کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. د انرژۍ کموالی، د خوراکي موادو د بیو لوړوالی او بیروزګاری کېدای شي چې په پاکستان کې د بلواو او پاسونونو سبب شي. په داسې یو حالت کې د پاکستان اتمي وسله له خطر سره مخامخ کېدای شي. ډی پی ای خبري آژانس وایي چې القاعده او د دې شبکې متحدان همداسې یوې موقع ته انتظار دي، او کارپوهان باور لري چې که د پاکستان اتمي وسله د تروریستانو لاسته ورشي، هغوی به یې په استعمالولو کې صرفه ونه کړي. هودبایی چې د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد هم دی وایي چې اسامه بن لادن او ملګري به هڅه وکړي چې اتومي وسله په امریکا او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو کې استعمال کړي څو لویدیځ هیوادونه دې ته ولمسوي چې د قاهرې، تهران او اسلام آباد په شان د اسلامي هیوادونو پر مهمو ښارونو د اتومي بمونو بمباري وکړي. د هودبایی په وینا د تروریستانو په نظر به دا عمل عکس العمل وپاروي، نړۍ به ویجاړه شي، د جال به ظهور وکړي او حضرت مسیح به د کفارو پر ضد په جګړه کې د مسلمانانو د لشکرو د مشۍ لپاره ځکه تر راشي.
د پاکستان د اټومي وسلو د ساتلو پر سر د راپورته شوو اندېښنو په باب مطلب واشنگټن به راتلونکې اونۍ د سیشن بي په ورځ د اټومي وسلو د امنیت په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي. په دې دوه ورځني کانفرنس کې به د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني هم برخه واخلي. د اټومي وسلو په اړه د دې کانفرنس له جوړېدو څخه باندې یو اونۍ وروسته به تهران هم د اټومي انرژي په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي. په همدې سره د دې خبرونې وخت نور پاتې نه دی، خو د ازادي راډیو د استاسو د ورکوشو وحزانو د لټي پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه جوړ وسې دا بیا هم د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت را ورسید. په دغه پروګرام کې د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. تاسو چې خپل ورکوښو عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو دوستانو لنه کمرغه دنم راځي په پروګرام کې بیا هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي. همدارس د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه رسیدلي دي چرته چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي او لیاده باید ونه بوسو چې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي او په دغه پیغامونو کې مو د ټلیفون شمیرې نه دی ویلي. نو ګرانو دوستانو لطاس خیله کو چې کله مونږ ته ټلیفوني پیغام پرېږدي لطفا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مو باسي. دا ځکه کله چې د تاسو کوم پرښوي عزیز یا دوست پیدا شي څو بیا اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ډیر به مو نه ځندو راځي چې د نن مزه دغه پروګرام تر پای سره وورو کې راشي چې د تاسو کوم پرښوي عزیز یا دوست د نن ورځې په پروګرام کې پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 2 1 4 1 5. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو پروګرام به په هغو ټلیفوني پیغامونو پیل کو چیرته چې د تاسو ورکوښوي عزیزان پیدا شوی. لومړنی پیغام هغه پیغام ده چې یو ورور مونږ ته ټلیفون کړی دی د یو ورکشوي عزیز په حق معلومات لري خو د ټلیفون شمیره نه دی ویلې. اول به دغه ګران ورور پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته دغه ګران ورور د ټلیفون شمیره وایم.
دلته زموږ سره په وطن کې نفر ساده ورکشو عزیزانو په دفاره خبر کوم د داستان په نامه دی وایي چې زه د کندهار یم. شنو سرګي دي ژبه کې هم اروزي د فراد ولایت څخه خبره کوم د کوادو مسالو ته د پښتنو ول د شربتي په کلي کې دا درې څلور کاله زه شو وطن کې شيږي. دا وایي چې زما د مشر ورور نوم مزر خان دی او د پلار نوم نه پېژنم چې میر احمد دی که میر افضل دی. دا چې دی وایي
نو ګرانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیز لټوي او په دغه پیغام کې مو واورید نو لطفا دغه ګران اوریدونکو ته په دې شمیره ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیره ده 00939 0152. د ټلیفون شمیره به یو ربیا وایم 0093 دا د افغانستان کوډ دی 0 شپږ 9 0 2522. راځي چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورو راځي د رادیو ته تلیفون کړی دی. د یو شخص پاک معلومات لري خپل پیغام پریښی دی. دغه تلیفوني پیغام په ښه کیفیت ثبت شوی نه دی. له دې کبله له تاسو څخه معذرت غواړو خو راځي چې دغه پیغام په ګډه سره واورو.
معلومات اخلي ما دا ټلیفون شماره ډېر کوشش وکړو خو ما نشو کولای چې لیکلی وای او پکې پرانا خطا کړه. کدی سړی ته معلومات غواړي نو دغه شماره ما سره تماس ونیسا. ان شاء الله سړی همدا غدا بل بنوي لکه تاسو ویل سر صحیح دي کوڅه دا ځان نه خي مطلب ما بډیا کوم دا غوته شي وایي سر صحیح وال نه ما خو سړی همدا دا کثیر ته دي ته کی معلومات غواړي نو پته شمارا ما سره ارتباط ونی شو. السلام
ګران اوریدونکو محترم دوستانو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته واګیست. اوس به تاسو ته هغه ټلیفوني پیغام در وورو چې یو ورور ازادي رادیو ته را لګلای دی او له مونږ څخه یې مننه کړې ده. د دې پیغام ته به یو ځای وښو.
هلو السلام علیکم. زه سلطان صدیق د شهیر صدیق مقبول زوی د پکتیا ولایت د پټانو ولسوالۍ د مقبول ځیګر څخه د تاسو سره په تماس کې یم. هغه ورک راځي چې د خیالي ګل په نوم د ستاسو د رادیو همکارانو په کوشش پیدا شو د ستاسو څخه یو علم مننه ده. مننه نور و سلام به اختیار.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو وس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان لټوي مونږ ته مو تلیفون کړی دی خپل تلیفوني پیغام مو پریښی دی خو د تلیفون شمیره مو نه دی ویلې. اول به تاسو پیغامونه خبرو کو او پس له هر یو پیغام به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره وایم کوم چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده. نو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زما نوم کمل الحق ده. زمونږ یو روح دې ګورې شوی دی چې په لاس کې نوم داس خانه کیږي نه دره کړي که بیا مغا یا نور څه زمونږ دغه آواز اوري په دغه شمیره دوه کلمې ډېره مننه.
ګرانو دوستانو که تاسو د دغه محترم اوریدونکي د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ په دې شمیره ورته تلیفون وکړئ 00903-55-2-8-1. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 00903 دا د افغانستان کوډ دی 00-55-2-8-1.
عبد الكريم د هلمند ولایت د ناویر ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما ورور دی چې جمعه خان نومېږي د شپږ کار چیرې چې ورک دی نو زما څخه چیرې دی د هغه اوري یا د پیغام اوري زما سره دې پر دغه نمبر تماس ونه سي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو که د دغه محترم اوریدونکو د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ لطفا په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ 00903-94-3-9-2-8. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 00903 دا د افغانستان کوډ ده 9-4-4-9-2-8.
زه ولوند ولایت مرجد ولسوالۍ سرجان ګومز مغرور شیدای بچان میز دا و میاشت کیږي چې ورک دی اغه نشم د ولسوالۍ ته مرجو ولسوالۍ ته راغلی دی کته ول دغه معلومات لري چې یاد اسکرو سره یا د یا مړی یا دنجي هر ځای چې وي په دغه شماره دی عمر ته ځان کوی لمتا کازي یو نه متلان نه زی او باران نه زی او قادر نه زی یو لا کا غانی شیرینی د کا څه دغه معلومات مشترک.
ګرانو اوریدونکو کته سي د دغه محترم اوریدونکو د ورکښوي عزیز پاکړه معلومات لري لطفاً په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ سفر سفر نهدری و سفر و سفر شپاگ و دوا ات سفر ده تلیفون شمیره بایواری بیاوایم سفر سفر نهدری و سفر و سفر شپاگ و دوا ات سفر
ده ایر شامد زوی بخشمیر چی ایون از تاکیی دی درکسوی ده سحر چه تکاتوی دی یا خپل دا راغو یاوري بیا غادي رابطه دې ټلیفون اونکی بیا غادي په نمبر دې ټلیفون کو په دغه شماره دې ماته ګر دې ټلیفون اونکی وصله
کاته سي دغه ګران ورور د ورکشوي عزیز پاک له معلومات لري نو لطفا په دې شماره ورته ټلیفون وکړي 00993 23 3 15 8 د ټلیفون شماره یاوري بیا وایم 00993 د افغانستان کوډ دې و و دوا درې درې و پنځه اته و ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو و سوار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي قلم او کاغذ تیار کړئ د تلیفون شمیرې ولیکئ کېدای شي چې په دوه پیغامونو کې د تاسو کوم ورکشوي عزیز هم وي پیغامونه به په ګډه سره واورو
زما دوه تصور سوي دي زه زما زوي دي حبيب الله نميجي بل زما وراره دي محمد حسين نميجي پلاره غلام حيدر نميجي دغه دواره د هلمند ولایت د قندهار او د ورزګان ترمنځ په دغه شاوخه ور سوي دي هر څوک چې اطلاع لري یا دوی خپل زما ژغه وره تلیفون وکي صفر شل اته پندنوي پنده سوالس بیا تکراروم صفر شل اته پندنوي پنده سوالس
الو السلام علیکم زنی سلامات د فراد ولایت تخصصی د ولسوالی اوسیدونکی یم ویلم په ایران کې زندگی کوم زما کا د نکاله کې ورکته د عزیز په نامه که چاته د غفته یا معلوماتي په داش شمه دي زموږ سره تماس ونیسي 0935 90 98 54 افغانستان شماره 798 82 32 50
یار شاته کوڅونه کې اور تعالی د شګر کاري چې ما نه ناو به جلال دې نه پته او تاسو شعور دې کاري معلومات یې خپل आवाज اور موږ په دغه نمبر ځنګ وي چې دا واه یا تاسو کې سره تاسو سره دعا یې
څه حضرت د بادغیس ولایت د غورماشه ولسوالۍ د تحقیقاتونو سره تاسو سره په تماس یم زما یو ورور دې په نام د غلام ایدا او د جمعګل زوی د وکرامن مسی چې دا نه کال کې شي د پالم نظر کړی د پاخم خبر نه مرو په دغه شماره د مسلمان کو سفر 72 82 14 66 9 د پاتلار د وزار کړي چې مست معلومات را کړي د دې یو نک افغان شي د شیرینی به
محمد صاحب شمه خبر کوم زموږ اکازوی دی چې په رحمان نیمیږي د پلار نوم یې مولوی محمد ابراهیم دی د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ د محمد حسن د کلی څخه تقریبا دوه هفته کې چې له کور څخه خپصوي او خلی ده کلمه خبرې خپل فضل رحمان اوري او که هر ها څوک یا څوک نه هغه په اړه معلومات لري له ما سره دې په لاندې شمیرو تماس ونیسي 0395 19 10 شل یوار بیا شمیره تکراروم سپاره وسو پنځه نیوی یوولس ودیر شل والسلام
سلام علیکم دمانم د سرداد مو د دې تر زمانو ورک دی یو نیکون میزی یو نظر خان میزی دا او کال کې جنا درک دی او دل زمان دی که هر چا ته معلومات یې مو ته په دې نمبر باندې ټلیفون وکي وسو ونیوی څلور شپېت شپونه
وی نیوس زه ولی پکیا دغه له تاسو سره خبرې کوم چې ما ورور په نامه د ولی غنو 15 کال کېږي چې د پاکستان په پنجاب سیمه کې نادر کشوي دی کچوک د په اړه معلومات لري او یاد ده زما आवाज په خپل اوري نو ما سره دې په دې شمیره تماس ونیسي چې د ورغو سوا تنوي و سوا شل درې سوا دولس شمیره یو درجه تکراروم سپاره و سوا تنوي و سوا شل 312 وسلام باحترام.
الو السلام علیکم زه محب الله د ماورور شي حمید الله نمیږي تقریبا وسنو ټیم د یو شتال ته وسره تبلې دا تاسو ته د پاره کی معلومات ولري یا د خپل د نور اعلان اوري مست دې پر دا غش میرا باندې ټلیفون راو کی 0302 8 0 9 3 15 شمیره یې ور بیا تکراروم 0302 8 0 9 3 15.
ہلو السلام علیکم یو ورس کړي پنام د ابدانی د تامنځوی د نادر وراره د کندز ولایت د ارشد الله سلامي د داویانو د کلی کچا نوکی یاد یې خپل ما ځاغ اوري نو قدغه شماره دې ما ته زنګ وای سفر والیا 319 901 سلور کچا معلومات را کوي نو زړه الله له دې نام بیا السلام علیکم عبد الرحمن قادری له هلمند ولایت نادانی ولسوالی فارم څخه خبرې کوم زه یو تربر ده د داد نواد په نامه باندې مشوره په دوه کاکار سپینزرې سړی ده په فضا باندې سطح هم لري د سمو اورېدلې چې د غزني ولایت د کرباخ ولسوالي کې ستاني ده لرو که هر چاته معلومات دي د دې ځوان یا د مرګ خبرګای معلومه وي مستدې په دغه نمبر ټلیفون او مهرباني 0 505 341 3 نمبر یوار بیا وایم 0 505 341 3 15 او خپل 15000 افغانۍ جایزه دې واخلي. السلام علیکم.
زما یو ورور دی سلامو دی ازمن لاندې په کیزو کله رئیس چې په شورا کې د ګډه په شورا کې کتاب کې چې درات لري په دغه شورا کې څه تلیفون وکړي 0 499 1 9 9 2
اتمنى اجيد خسرة بصدر ولج وسفر خبري كم تنتك على كيجي شاب دلاب دوين مدارك دا كحر شاطا معلوماتي لن بشمير يسر الزنين 0 و 9 و 3 و 9 و 3 تنتظر دالر جايزا حملري دير مننا دي ازادي رديو كركوين كنت حسنا مليك.
زمون یو عزیز مخشوی عزی احمدی نمیدی او دیزدی اگام و رسوالی نخبر کم در اشتال میشتی که گی نظر کشوی کچات معلوماتی پا دیرم بار دیمون که زنگو و ایسی پر نحاوی اینده پانزوز پانزوز و سوالی و سالوی.
الو السلام علیکم زد فراد ولد د خکسپی دول سوالی د خوست کلی و سیدون که اما چی بیلم پیران کی زندگی کم زما که در نکال کی چورک ده چاته دغه پتوی د عزیز په نامه ده مشتری په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 9 3 2 9 3 5 0 5 5 د ایران شماره د افغانستان شماره 0 9 8 2 3 2 5 0.
سلام علیکم یو ورک عزیز لرم جاوید الله په نامه دا دوه کاله کېږي چې د درکه سوی زما نوم بسم الله ده چې پاکستان په لور تللی ده دا دوه کاله کېږي مې تېز درک نشته یا د خپله اوري یا د کمانډروال اوري مهرباني له مخې په دغه ټلیفون شماره زنګ ووایي 0 0 3 9 9 5 5 0 0 4.
محمد بی د کندوز ولایت د شرچی ولسوالۍ څخه تاسو زحمت تر کوم زما د کاکا زوی یا څلور کله چې د خپل کور نه درک د زرې نیږي او د پلان نه نظر بول دی په دغه حق له هر څوک معلومات لري یا د خپل هاو نه ماته دی پدې شمې ریا زنګ وو شي پر بیا و سرویس و نه وی د پینزو سنه شمیره یو زر بیا 0 و 1 و 3 و 9 و 2 5 0.
الوزه د نوزاد ولسوالی نشاغوله کاده د نوزاد ولسوالی څخه خبر ورکوم د ازادي رادیو ته خبر ورکوم زما زوی مرجان میږي د مساکله د متخازو د کلی څخه ورک دی 3 کاله کیږي په ایران کې دی یا به په شراس کې یا به په اصفهان کې دا معلومات کما ته څوک پوښتي په لحاظ د خدای په لحاظ د تزوس نورو ډېر شبې دغه زما زه یو وار ځان اعلان کړی دیم بندي دی که څه رقم دی بندي رقمه خبره یې کړې ده دا دوې درې هفتې د مخه باره بیا ورک شو په دغه شماره دې ما ته زنګ ووایي که دې څوک یې درکړلې یا مرجان په خپله دا خبرې اوري زه پلار یم د متراغو د کلي تللی دي دغه مساکله ولسوالۍ یاده کړې ده مګر زه اصلا د نوزاد ولسوالۍ یم د چیزنې یم په پروته مساکله کې یم
پرشل اتویس پنځه سوه په پای کې شپږ اتیا بله شماره ده سپرشل اتویس پنځه سوه په پای کې اووه اتیا په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. گرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. د یادونې وړ ده چې په نننی پروګرام کې طاهر روشان هم له ما سره د